السلام علیکم دا مشال لیډیو دا وخت په خبر کې د ماسپخین یو بجه شوې د زنی ساجمل ودر سره په دی روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړی کې وتا ست خبر پښتونخوا د پاکستان د سن نور برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه وره د دې ترڅنګ 19 پروګرام سندري جادوګری هم لرو خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اوریدوم همکارا فرخنده اسد یې درته وړاندې کوي. السلام علیکم. لومړی د خبرونو ساتي کې د پاکستان د پوز بیان میجر جنرال آصف غفور وای ک د هند له خوا پر حمله وشي نو له دې سره به د افغانستان د سولې هڅې هم متاثر شي. د پنجاب صوبای حکومت تیر ورځ په بهاولپور کې د ناکارونه ګرځول شوی ډلې جیش محمد د مرکزی مدرسې کنټرول ترلاسه کړی دی او د سودان ولسمشر په هیواد کې د یو کال لپاره ایمرجنسی لګولې ده. د خبرونو تفصیل د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور پرون پر اول پنڈی کې خبريالانو ته وویل چې که د هند له لوري حمله وشي نو له دې سره به په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې هم اغیزمن شي او زیات کړه. په داسې صورت کې به دوی لومړی د پاکستان دفاع کوي او نور کارونه به شاته پرېږدي.
که په سیمه کې ترهګري له منځه وړل وي نو د هغې لپاره دا ډېره ضروري ده چې په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې بریالۍ شي. خو که د هند لخوا په پاکستان یرغل وتپل شو نو بیا زموږ لومړیتوب د خپلې خاورې دفاع کول دي او نور څه بیا وروسته راځي.
میجر جنرال آصف غفور د هند دا تور رد کړ چې ګواکې د فبروري په 14مه د هند تر واک لاندې کشمیر کې په هغه برید کې لاس لري چې په کې 40 هندي عسکر وژل شوي دي. د کشمیر په پلوامه سیمه کې د دغه برید ذمواري په پاکستان کې میشت وسله والې ډلې جیش محمد منلې وه. تیر ورځ د پنجاب صوبې په بهاولپور کې حکومتي چارواکو د ناقانونه ګرځول شوی وسله والې ډلې جیش محمد د مرکزی مدرسې کنټرول په خپلو لاسو کې اخیستی. د پنجاب صوبې د داخله چارو وزارت بیان ویلي د دغه مدرسې ورسره د جماعت منتظمین یې هم بدل کړی دی. دا د جیش محمد مرکزی مدرسه ګڼل کیږي چې پکې د راپورونو تر مخه دا وخت ناست شپږ سوه زده کوونکي او تر اویا پورې استادان دي. د پاکستان حکومت دا ګام له هغې وروسته پورته کړ چې د هند تر کنټرول لاندې د کشمیر په پلوامه ما سیمه کې د فبروري پر 14مه په یوه حمله کې 40 هندي سرتیري اوجل شول او ذمہواری جیش محمد اومنله. دین اوړاندې د تیر زیارت پورس د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت پر جماعت دعوا او فلاح انسانیت نومي تنظیمونو هم بندیز لګولې. چارواکي وایي نن سهار شمالي وزیرستان میرلي کې د امنیتي سرتیرو په ګاډي د سړک غاړې خاکړل شوې ریموټ کنټرول به میچاودنه شوې ده چې پکې درې سرتیري ژوبل شوې دي. د چارواکو په وینا ژوبل شوي سرتیري میرامشاه روغتون ته رسول شوي او زیاتوي دغه سرتیري د معمول په ګش وو چې میرلي ګولډن ایرو سکول دیوال سره خاکړل شوی بم پرې وچاودید. د پیښو وروسته امنیتي سرتیرو سیمه په خپل ولکه کې اخیستې. کاري سیف الله چې ځان د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې ویان بولی د برید ذمہواری منلې ده. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر وایي چې قبایلی ضلعو کې به راتلونکي شپږو میاشتو کې تر 100 پورې یو شمیر پرمختیایي منصوبې سرته رسوي. د پېښور حیات آباد په آیم ساینسز کې د یو پروګرام وروسته صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه مشال ریډیو ته وویل د قبایلی ضلعو پرمختګ ته خاص پام کوي.
ان شاء الله موږ دبا زر تر زر تقریبا اپ ٹو 20 ارب روپی د کال د ملاوشي د فدرل گورنمنت دا کمټمنټ هم واغشتو چې کم 100 ارب د غي د کال والا ویلیو او زه بیا بیا ته دا کمټمنټ زکه عالم چې هغه شی بیا بیا ان رائټینګ راځي چې بیا سخته چا نه هیر نشي.
تیمور سلیم جګړه وایي دوی به د قبایلي سیمو د ځوانانو لپاره د اسانو قرضو په نوم یو پروګرام هم پیلوي چې پکې به قبایلي ځوانان په اسانو شرطونو قرضې ترلاسه کوي. تاسو مشال ریډیو ته وګی. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داود سیوای د ملګرو ملتونو د سکیورټي کونسل د بندیزونو له لیستا د طالبانو د ځینو مشرانو د نومونو د وستلو غوښتنه باید د افغان د حکومت له خوا وشي. خاغلی داود زی تیر ورځ مشال ریډیو سره په مرکه کې ویل طالبان د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو او جوړجاړي پرته خپلو اساسي غوښتنو ته نشي رسیدلی. دا له هغې وروسته دا چې د جنوري په 13مه په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي زلمی خلزاد او د طالبانو د یو شمیر استازو د کتنې پلان لغوه شو. د سودان ولسمشر په هیواد کې د یو کال لپاره ایمرجنسی لګولې حکومت یې ختم کړی. عمر البشیر دا اعلان د هغه د 10 کلنې واکمنۍ خلاف د پورته شو مظاهرو وروسته کړی. تیره ورځ ولسمشر عمر البشیر د ریاست ټول ګورنران لرې کړل او د دوی پر ځای د پوځ چارواکي وټاکل. نوموړي د دفاع، بهرنیو چارو او انصاف وزارتونو پرته د نورو ټولو لپاره موقتی انتظامیه جوړه کړه. عمر البشیر د جنایي جرمونو نړیوال عدالت د سودان په دارفر کې د ټول وژنو په تورونو کې هم مطلوب دی. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پاکستان او هند موقف یو خطرناک حالت بللی او خبرداری ورکړی چې هند په لانجمن کشمیر سیمه کې پر خپلو عسکرو د برید وروسته د یو سخت ځواب په ورکولو غور کوي. تیره ورځ ولسمشر ټرمپ وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ موجوده حالت ډېر خطرناک دی او دوی یې ادرول غواړي. په خپل دفتر کې ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته وویل چې څه وشول پر هغې د هند او پاکستان ترمنځ دا وخت ګڼې مسلې دي. په وروستۍ حمله کې د هند نږدې 50 تنه وژل شول او اوس په یو سخت ځواب ورکولو غور کوي. هند خپل واک لاندې کشمیر کې د فبروري پر 14 د دوی پر عسکرو د برید تور په پاکستان لګوي. بلخوا پاکستان د هند تورونه ردوي او وایي که هند حمله وکړي نو دوی به هم سخت ځواب ورکړي. د دغه حملې ذمهواري په پاکستان کې میشت جیش محمد وسلوالې ډلې منلې ده. او بل خبر دا چې د فرانس په وزوی هوایي ځواک د مالی په ټیمبکټو کې په هوایي او سپکنیو حملو کې د القاعده یو مشر کمانډر وژلی دی. پوځي چارواکو تیره ورځ وویل په دغه وژل شوي د افریقا په ساحل سیمه کې د غربي کسانو د تختولو د پلان جوړولو تور وو او د تیر یو کال راهیسې د هغه لټون کولو. دا خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسیو به یو
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 138 روپۍ او 70 پیسې اخیستل کیږي او 139 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 109 روپۍ 10 پیسې او 180 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 145 روپۍ او 145 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 10 روپۍ 80 پیسې او 10 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 10 روپۍ 70 پیسې او 10 روپۍ 90 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 74 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې. او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت و او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم و او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم -1 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باره د پاکستان فوج وایي که هند پر پاکستان یرغل وکړ نو ورسره به په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې اغېزمنې شي. د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر وایي چې قبایلي ضلعو کې به راتلونکو شپږو میاشتو کې تر 10 اربو پورې یو شمېر پرمختیایي منصوبې سرته ورسوي.
تاسو آلریډي چې کوم د فاټا کې فرق لیدل شي چې کوم د صوبایي حکومت کمټمنټ دی په دې چې مونږ ته یو د اویا کالو ګیپ چې کوم دی هغه فل کول دی.
د باړې اوسیدونکو وایي د خیبر پختونخوا حکومت الته په بیسته بابا غر یو لوی سیاحتي مرکز جوړول غواړي چې دوی نه مني.
موږ سره د مشوره وکړي که څه پی جوړوي یا څه شی کیږي. د غر خو دا خو زوتی دی، چا دی؟ دا خو سرکوري زوی نه دی. نو د دغې وجې نه خلکو کې ډېر لکه غم او غصه جوته شوې ده.
او نیس پروګرام سندرې جادوګری کې به د میرمن پرستو سندرو او هنر پړواره دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. د پاکستان د پوز ویاند ویلي که هند پر پاکستان یرغلو کړه نو ورسره به په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هلې ځلې اغېزمنې شي. د خبره د فوج د اماریکو د څانګې ویاند میجر جنرال آصف غفور د فروری په 2 خبري غونډې ته په وینا کې وکړه. دوی ویل په داسې صورت کې به دوی لومړی د پاکستان دفاع کوي او نور کارونه به شاته پرېږدي. تفصیل د بوریوال کاکړ په ریپورت کې اورو.
د پاکستان پوځ وایي که هند پر پاکستان یرغل وکړ نو ورسره به په افغانستان کې د سولې لپاره رواني هڅې اغیزمنې سي. د خبره د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو د څانګې ویاند میجر جنرال آصف غفور د فروری پر 2 خبري غونډې ته په وینا کې وکړه. ده وویل په داسې صورت کې به دوی لومړی د پاکستان دفاع کوي او نور کارونه به شاته پرېږدي.
که په سیمه کې ترهګري له منځه وړل وي نو د هغې لپاره دا ډېره ضروري ده چې په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې بریالۍ شي. خو که د هند لخوا په پاکستان یرغل وتپل شو نو بیا زموږ لومړیتوب د خپلې خاورې دفاع کول دي او نور څه بیا وروسته راځي.
میجر جنرال آصف غفور د هند دا تور رد کړ چې ګواکې د فروری پر 14 د هند تر واک لاندې کشمیر کې سوي هغه برید کې لاس درلود په کوم کې چې 40 هندي عسکر وژل سوي وو. خو د هغه برید ذمواري پاکستان میشتې وسلوالې ډلې جیش محمد منلې وه. جنرال آصف غفور وویل دوی له هند سره جنگ نه غواړي بلکې د کشمیر مسلې پر سر ورسره خبرو ته تیار دي. نوموړي دا خبره هم رد کړه چې د ایران په سیستان بلوچستان صوبه کې د جیش العدل وسلوالې ډلې تر برید وروسته یا له ایران سره اړیکې خرابې سوي دي. په هغه برید کې د ایران د انقلابي ساتونکي ځواک 20 غړي وژل سوي وو او د یاد ځواک بریګیډیر جنرال محمد پاکپور ویلي وو چې ځانمرګي حافظ محمد علي او د هغه یو بل مرسته کوونکی دواړه د پاکستان وو. خو میجر جنرال آصف غفور وویل دوی له ایران سره ډیره ښه همغږي لري او په دې اړه ورسره فکر او خبرې کوي چې د ترهګرو د مخنیوي لپاره له ایران سره پر پل هم اغزن تار ولګوي. د سیاسي چارو پوهان وایي پاکستان ته د ورپېښو بهرنیو او کورنیو ستونزو لویه وجه د ریاست ناسمې تګلارې دي په کومو کې چې د دوی په وینا د بدلون ضرورت دی. پخوانی سینیټر او د سیمه ایزو چارو پوه افراسیاب خټک وایي پاکستان که پرمختګ غواړي نو به له ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې ښې کوي.
پاکستان څلور ګاونډي ملکونه لري روس سره د بیخي په مخاصمت کې واقع شوی دی. افغانستان کې خو دا جنگ کیسه چې وخت نه کېږي هغې پاکستان ته ګوته نیسي وایي چې جنگ کوونکو پل چې دی هغه پاکستان خوا ته لیدل کېږي. دغه خبرې ایران وکړې، دغه خبرې هند وکړې. چینیان هم حقیقت دا دی چې دې وضع ته خوشحاله نه دي. نو ما یقین دی چې پاکستان کې سیاسي ګوندونو اکثریت چې دی هغه په دې متفق دی چې پاکستان په کار ده چې خپل خارجه سیاست نوی نظر وکړي. که موږ اقتصادي ترقي غواړو نو هغه بې ځای امن نه شي راتلی او امن پاکستان کله راتلی شي چې ګاونډیانو سره سوله او روغه اوسي.
د سیاسي چارو بل شنونکی او لیکوال ضیاءالدین مشال رادیو ته وایي دا خبره د خفګان وړ ده چې د پاکستان تقریبا ټول ګاونډیان ورڅخه خفه دي.
لمو سره اوس بے لدی بل لار نه د فاتح شوی چې د خپل سیمې له هیوادونو سره دوستانه او اقتصادي اړیکې جوړ کړو. موږ دا وخت له سلور وړخونو په ستونزو کې راګیر یو. کورنۍ ستونزې هم شته او بهرنی مشکلات هم شته.
پاکستان څلور ګاونډیان لري چې په هغوی کې افغانستان، هند او ایران درې واړه تور پوری کوي چې په دې هیوادونو کې د کېدونکو ترهګرو بریدونو تر شا د پاکستان د جاسوسي ادارو لاس دی. خو پاکستان دا تورونه ردوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو ته د مینه وړاندې تاسو اوریدل چې د پاکستان د فوج وایاند وایي که هند پر پاکستان یرغل وکړ نو ورسره به په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې اغیزمنې شوې دي. د پاکستان پنجاب صوبې په بهاولپور ضلع کې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم جیش محمد د مرکزي مدرسې انتظامی کنټرول صوبایي حکومت په خپل کنټرول کې اغستې دي. جیش محمد ډلې د فروری په 14 د هند تر انتظام لاندې کشمیر په پلواما کې د شوې حملې ذمواري منلې وه چې پکې د هند 40 امنیتي سرتیري وژل شوي وو. د پیښې وروسته نیو دلی په اسلام آباد غږ وکړ چې په خپله خاوره د دغو ترهګرو ډلو ملاتړ ودروي چې په نورو هیوادونو کې بریدونه کوي. خو پاکستان په پلواما حملې خفګان څرګندولو سره د هند تورونه رد کړي وو. وینا یې وه چې خپله خاوره به کله هم د بل یو هیواد پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي. تفصیل د احمد الله په رپورټ کې اورو.
د پنجاب داخله وزارت په خپل یو بیان کې وایي صوبایي حکومت د جیش محمد هیډکوارټر ګڼل کېدونکي مدرسې او جماعت انتظام په خپل واک کې اخستې او دې لړکی حکومتي اډمنستریټر هم ټاکلې دي. د داخله وزارت ویان تر مخه چې په مدرسه کې اویا استادانو پرته د 600 زیات زده کوونکي تعلیم حاصلوي. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو او خپرونو وفاقي وزیر فواد چودري وایي دا کاروایی د پلوامه پیښې وروستو پر دوی لګېدلو تورونو له وجې نه بلکې د قامي اکشن پلان تر لاندې کړې ده. نوموړي خپل ټوئیټر باندې په یو بیان کې ویلي، د قومي سلامتیا کمیټۍ په غونډه کې دا فیصله وکړی شوه چې په قومي اکشن پلان به په مکمله توګه عمل درآمد کولای کیږي. نو همدا وجه وه چې پرون د جمعې په ورځ په بهاولپور کې د ایوی مدرسې انتظامی قبضه پنجاب حکومت واخسته. دا هغه مدرسه ده چې په ضد یې هند پروپیګنډا کوله چې دا د جیش محمد هیډکوارټر دی. خو زه دا په ډاګه کول غواړم چې د دې کاروایانو د کشمیر په پلوامه کې شوې پیښې سره هیڅ تعلق نشته. د تیر زیارت په ورځ د وزیر اعظم په مشرۍ کې د قومي سلامتیا کمیټۍ غونډه شوې وه چې پکې د ترهګرۍ پر ضد قومي تګلارې تر لاندې د ناقانونه ګرځولې شوو ډلو پر ضد عملیات تیزولو پرته جماعت الدعوه او فلاح انسانیت فاونډیشن هم ناقانونه ډلې وګرځولې شوې. د دفاعي چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکري وایي حکومت د نړیوال فشار او اف ای ټی ایف د خړ لیست نه خپل نوم راویستو لپاره دا ګامونه پورته کړي دي. د نوموړي وینا وه، د هند دومره زیات فشار په پاکستان نشته ځکه چې په نړیوال کچ هم د یاد ملک په تورونو دومره زیات څوک یقین نه لري. د ناقانونه پیسو د کنټرول او څار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف په خپلې تیره غونډه کې پاکستان نه د نورو ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې، نو ګڼي چې د هغې په وجه پاکستان دا کاروایانې کوي. خو بلخوا په پلواما کې یو څو ورځې وړاندې برید شوی، نو خلک دا رنګ ورکوي ګنې پاکستان د هند د فشار له وجې د جیش محمد او جماعت الدعوه پر ضد ګامونه پورته کړل. د ناقانونه ګرځولې شوي تنظیم جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر په حق له ویلې کیږي چې نوموړی په بهاولپور کې میشت دی او هند څو وارې له پاکستانه غوښتنه کړې چې مسعود اظهر دې ورته وسپاري، خو پاکستان یې ورته د سپارلو انکار کوي. د هند حکومت دریز لري چې مولانا مسعود اظهر په یاد ملک کې شو یو شمېر د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ دی او څو وارې ملګرو ملتونو ته د نوموړي نوم د نړیوال ترهګرو په فهرست کې د شاملولو خواست هم کړی. خو د پاکستان ګاونډي ملک چین د مخالفت له وجې د مسعود اظهر نوم تر اوسه د نړیوال ترهګرو په فهرست کې شامل نه کړی شو.
د پاکستان حکومت وای په جماعت الدعوه او فلاح انسانیت نومې تنظیمونه یې پابندي لګولې ده. دا لاغروست ده چې د پاکستان حکومتي او پوځي مشرتابه د ملک په امنیتي او سیاسي حالت د باس لپاره د لوړې کچې غونډه وکړه. د پاکستان په امنیت حالت نظر لرونکي وای داسې بندیزونه په خام لګول شوي، خو تر هغه وخته به ګټه ونه کړي چې د داسې ډلو پر ضد عملي ګامونه وانغستل شي. د دواړو ډلو پر دوی لګول شوي بندیز بې ځایه بللی دی. تفصیل د بوریوال کاکړنه اورو.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د فروری پر 28 اعلان وکړ چې حکومت پر جماعت الدعوا او فلاح انسانیت فاونډیشن نومې تنظیمونو بندیز لګولی دی. د یاد وزارت لخوا په خبر شوي بیان کې ویل شوی چې دا پریکړه د قومي سلامتیا کمیټې په هغه غونډه کې شوې چې مشر یې وزیر اعظم عمران خان کوله. خو د پاکستان پر امنیتي حالت نظر لرونکي وای داسې بندیزونه پخوا هم لګول شوي، خو تر هغه وخته به ګټه ونه کړي چې د داسې ډلو پر ضد عملي ګامونه نوي اخیستل شوي. په پاکستان کې پر فرقواریت نظر لرونکي لیکوال او څېړونکي عامر رانا په دې اړه مشال رادیو ته وویل،
یو څه اثر خو به خامخاوي ځکه چې دوی به اوس د پخوا غوندې په ډاګه فعالیتونه نسي کولای. او بل دا چې د جماعت الدعوه په پاکستان کې یو خاص حیثیت و، پر دې ډله تر دې وړاندې د پاکستان د کورنۍ چار وزارت لخوا بندیز نه و، خو د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د قرارداد په رڼا کې دا تر بندیز لاندې ډله ګڼل کېده. پاکستاني عدالتونه هم څه نه ورته ویل، خو اوس چې پاکستان په خپله بندیز پرې ولګاوي نو اوس به عدالتونه هم هغسې په خلاص مټ نه پرېږدي.
امیر رانا وویل د ده په فکر دا ګام په دې هم مهم دی چې د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی او د هغه په آرامولو کې به شایي یو مثبت ګام وبلل سي. د دفاعي چارو پوه او لیکواله ډاکټر عائشه صدیقه وایي که حکومت رښتیا په ملک کې د سختدریزۍ د مخنیوي لپاره کار کوي نو دی د داسې ډلو پر ضد عملي ګامونه واخلي.
ایسی پابندی جو ہے وہ ماضی میں بھی لگتی رہی ہے.
داسې بندیزونه پخوا هم لګېدلې دي، خو د دې ډلې پر فعالیتونو یې څه اغېز نه دی کړی. بلکې موږ داسې هم لیدلي چې د فلاح انسانیت فاونډیشن د قدرتي آفتونو پر وخت له ریاستي ادارو سره څنګ پر څنګ کار کوي، نو زه په دې پابندي نه پوهېږم.
که یو پلو له ګاونډي هیوادونو سره د پاکستان په اړیکو کې د کړکېچ لوی لامل دا ډلې بلل کېږي، نو بل پلو په پاکستان کې دننه هم دې ډلو ته په داسې سترګه کتل کېږي چې ګواکې په ټولنه کې سخت دریځۍ تلمن وي. امیر رانا هم دا خبره تاییدوي او د دې ډلو کابو کول د ملک او لس په ګټه بولي.
خاص قسم کا ایک ایکسٹریمزم کے نریٹو بنانے کے اندر
د دې ډلو په ملک کې د سخدریزی فکر خپرولو کې کردار پاتې شوی دی. پر دې خبره زموږ ریاستي ادارې او پوهان ټول په وخت لدی، خو مسله دا ده چې لتیرو څو کالو پر دې بحث روان دي چې له دې ډلو سره څه وکړي او څنګه قابو کړي او څنګه له سخدریزی څخه راوګرځوي.
ډاکټر عائشه صدیقه وای د هند یا کومبل هیواد د فشار لکبل نه، بلکې پاکستان ته پکار دی چې د خپل ګټې په خاطر د دې ډلو پر ضد ګامونه واخلي.
ان اداروں کو جماعت الدعوہ جیش
محمد جماعت الدعوہ او جیش محمد او داسی نور ڈلو تا دا فعالیت اجازه وینو حقوقی خام خا پر ٹولن آغیز کوی. داسی ڈلو او پا خاص توگا جیش محمد خلق جہاد تا حد سوی او روزنی ور کوی، نو سرگند خبر دا چتا با دوی یو نا یو زای استعمال وی کئی بہر نوکنی خوب ملکی دن نای کوی.
د پاکستان د ترهګری ضد ادارې نکټه پر پاڼه په ورکړل سوي لیست کې راغلی چې جماعت الدعوا او فلای انسانیت فاونډیشن د 2018 کال د جنوري له 18 نیټې د پاکستان د کورنۍ چارو د وزارت تر څار لاندې وي.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د پاکستان فوج د امریکا څنګه د مشر میجر جنرال آصف غفور ویلي چې فوج د پخانی لیفټیننټ جنرال اسد دورانی پر سید پلټنی سر تر سبلی او هغه د کتاب لیکلو د فوج د اصولونو سرغړونه کړې ده. د کومرست چې د اسد دورانی پنشن او نور مراد بند کړل شو. په پاکستان کې د قانوني او دفاعي چارو تجزیه کارانو په وینا ده د فوج ښه ګام دی چې باید دا سلسله جاری وساتل شي او سے د هری طبقه تن ته د جرم سزا ورکړل شي. تفصیل د سرا ظهیر پر رپورٹ کې اورو.
د جمعه پورس په پندای پوزي سر دفتر کې د پوز د عام اړیکو سانګي آی ایس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور خبری کانفرنس کې وویل د پوز د پخوانی جنرال اسد دورانی د کتاب لړکی پلټنې سر ته رسیدلې چې پکې نو موړې تورن ګرځېدلې. د جنرال آصف غفور په وینا اسد دورانی د پوز د اصول سر غړونه کړي، په کومه چې داغه مراد او پنشن ختم کړي شو او دا چې داغه نوم په ای سی ایل کې یا بهر ملکونو ته پتک د بندیز په لیست کې لوړاندې شامل کړي شوی او په دی بدوی د داخله چارو وزارت سره خبره کوي چې دا په ځای ساتلې شي او کنه.
تو جس طریقے سے اس کتاب کو لکھا گیا
دی وی په کوم طریقے چې دا کتاب لیکل شوی او هغه دوران رابطي شوی دا غي لپاره چې کوم طریقہ کار وو هغه له نظر وستلې، نو په دې خلاف فرضي چې د کوټ لخوا په کوم کچې سزا وي دا هغه پنشن او نور مراد ودرول شو.
ریلیټڈ بینیفیټس هاف بین سٹاپډ.
یاد دی وی د پاکستان د خفیه ایجنسی آی ایس آی په خوانی مشر لیفټیننټ جنرال ریټایرډ اسد دورانی تیر کال د هندستان د خفیه ایجنسی د په خوانی مشر سره په ګډه د سپای کرونیکل په نوم یو متنازع کتاب لیکلی وو د کومې د خبرې دروستو چې د پاکستان پوسټ په باکیدو توګه د دې معاملې د پلټنو فیصله وکړه. اسلام آباد کې د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
دا سیکرټ چې کوم دی خلاف ورزی نه پکې دی، لیکن هغه فوجي او دا باندې وو نو دا خو یو پیغام دا لاړ چې رم د خپل خلک په خلاف ورزی باندې هغه څه څه پرې یاد نه کوو هغه خلاف نشن. اځه ما خبر ادا ده چې دا فوج خپل اقتصاد نظام دی او هغه نظام موږ په هر حالت کې چلو. اځه ما خبر ادا ده چې بارانه کوم اقتصاد شروع دی او چې هغه له هم زور ورکړي شي په دې چې د یو داسې ادارې اقتصاد کې نو به دا هوې اقتصاد هم ضروري کو شو کریټال شو کو شو پرستشي د تاسو
همدارس په پیښور کې د قانوني چارو تجزیه کار وکیل نورالم د پوز دا فیصله د ستاینې وړ وګرځوله او وی ویل باید چې دا عمل همدغه شان جاری وساتل شي.
خود دا چې دی مزید نور موږ کول پکار دی چې شفاف او ترانسپیرنٹ او چې خلق چې وای چې او دا احتساب ډېر بهترین احتساب وو. د دې دا فیصله به چې دی دا یو بنیاد دی موږ وای چې دا شی دی چې دی عمدہ چې دی کنټینیوس دی چې خلقو ته پته ولګي او دا احتساب عمل چې دی جاری اته دی ریټایر جرنیل او دا کتاب یې چې چېرته ان سرویس کې وي او دا چې الیګیشن وي نو چې هغه چې دی عوام ته پته.
په دې موقع د پوز د ویان آصف غفور وینا و چې د پوز دوه نور سینیر افسران هم د یو بل ملک لپاره د جاسوسي کولو په تور کې نیول شوی او هغه ته د فیلډ کورټ مارشل یا سزا ورکولو حکم ورکړی شوی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر وایي چې قبایلي زلو کې به راتلونکو شپږو میاشتو کې تر لس اربو پورې روپو پورې یو شمېر پرمختیایي منصوبې سرته ورسوي. نوموړي زیاته کړه د دې نه علاوه د قبایلي شلو د قبایلي بخنه غواړم د قبایلي زلو د ځوانانو لپاره د دوو اربو روپو قرضې به هم ورکوي چې دا شان پیدا ځوانان خپل روزګارونه پیل کړي. تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا د خزانه صوبای وزیر تیمور سلیم جګړه تیر ماخام په پیښور حیات آباد ایم ساینسز تعلیمي ادارې کې د ویغون ډورستو مشال لیړو ته ویل
تیر وختونو کې فاټه چې کوم هغه سنټر سره نو ان شاء الله تیر وختونو پورې هو بالکل نوی تاسو الریډي چې کوم د فاټه کې فرق لیدل شي چې کوم د صوبای حکومت کمټمنټ دی په دې چې التم پختانه دی دلته مونږه پختانه یو د زمونږه رونه دی یو خلک یو مونږه ماته چې کوم دی د فاټه ډیولاپمنت کې دی شي د خپل ڈیولپمنٹ نم زیات عزیز دے ولی پدے چ مونتا یو د اویا کالو گیپ چ کم دے اغا فل کول دی فاٹا کے چون کہ مونگا نوے سر نہ ڈیولپمنٹ کو نو کوشش بدا کو چ تا غی ڈیولپمنٹ نور پٹول پاکستان نہ زیات خوشی
نو مبلی ویل چ دے قبائلی زلو دوانان دا غوی روزگارونا او پرمختگ تدوی لمڑی توپ دے
قبائلی زوانان او د پارا چ او د صوبے اول ہو یو فیصلہ وچ 15 ارب روپے بد پورا صوبے زوانان او لا چ کم دے ملاوی گی ایز ایزی لونز او چون کہ قبائل کی صورتحال مختلف دے نو مونگا آغی دا پارا مخ کے یو ایکسٹرا 1 ارب روپے چکم دے عزیزی لونز کے آغا منظور کرے وے خود آغی علاوہ مونگا دا فیصلہ موقع دن چی دا آغی 1 ارب علاوہ مونگا یو ایکسٹرا 1 ارب روپے پرنسپل منظور کے چکم بوس پی سی وان جوڑ شی
تیمور سلیم جگلا زیا تکلا چی دا پرمختے کرنو بجٹ کی ورطا بازر ترشل ارب روپو مرکز ورک لی
دا فاتا اے ڈی پی کے مونگا آغی تدا ریکویسٹو کا آغی امنا چکم لیٹ فنڈز دی ٹولو کے مخ کے مونتا آغا ملاوشی نو انشاءاللہ مونتا با زر تر زر تقریباً اپ ٹو 20 ارب روپئی دے کال دے ملاوشی مونگا فیڈرل گورنمنٹ دا کمیٹمنٹ ام باگشتو چکم 100 ارب دا غید کال والا ویلیو او زب بیا تدا کمیٹمنٹ زکا علم چی آغا شای بیا ان رائٹنگ رازی چی بیا سوکتے چا نحیب نشی
دوی ویل چی دوی حکومت لن محالا پر مختی منصوبو باندے کار پیل کردے چی پک سکولونا اسپتالونا نوی دا نوکرو مقی شامل دی ولی خوالی راتلون کلی سکالو لپارا دا خوشا زر ارب روپو او گود محال منصوبو لپارا هم منصوبو بندی روان دا شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
د باړې ځای مشرانو ځوانانو ویلي د خیبر پختونخوا حکومت الته په بیسی بابا غر یو لوی سیاحتي مرکز جوړول غواړي خو دا پریکړه ورسره دی نه مني او په دې باندې اندېښنې لري. د سیمې اوسیدونکي وایي باید صوبایي حکومت او انتظامی چارواکي اول دوی په اعتماد کې واخلي او دای نه پستې کوم ګام پورته کړي. تفصیل د فرهاد شنواری په رپورټ کې اورو.
پی خبر ہے تباد سرا پخوا کی د باڑی د بیسے بابا غر باندی صوبائی حکومت د سیلگرے یو زے جوڑول پریکڑ کڑے او زنی شخصی تعمیراتی کمپنیو ہلتا د ودانے او ریسٹورانوں او ہوٹلو جوڑول سر وی پیل کڑے خود باڑی مشران وای دوی پدی پریکڑا تحفظات لری او باید د ول دی دوی پے اعتماد کی واخستل شی پدی حقلا د باڑی یو مشر ہاشم اپریدے مشال ریڈیو تھوائی
بیسے پکر باندې خو څه پکنیک سپاٹ جوړوي گورنر یې متر وستای وو چې کوم سیول انتظامیه ولدي اغه په باندې ګرځیدلې دي مشرونو ډیر بد په ګڼلې دي موږ سره د مشوره او کی کت شی په جوړوي یا څه شی کیږي د غر خو د خو زوتی دي چادای د خو سرکوري زوی نه دی نو دغه وجه نه خلکو کې ډیر لکه اغه غوسه یو تشوی دي او چې څه شی په جوړوي چې څنګه راي دغه خلکو ورکی چې اغه شون څه شی په جوړ کی کا دو خپل راي ور کوي او خپل په باندې مسلط کوي او یی چې نام دغه شی جوړوي ته څه نه پختنه نه کوي نو دنه لنجام جوړیږي.
د باډي یو بل مشر صوبت خان پردی وای
چې حکومت دا غواړي چې یارا د بیسه بابا د غرنا خلکو ته د سیلانیانو فائدو ورسي نو ولې داسې نه کوي چې هغه کې زمونږ 120 130 کرش پلانټونه دي چې هغه اوس پورې پاومي میتو غباندې بندي او هغه باندې حکومت پابندی لګولې دا او ته اجازه نه ورکړي چې خلک پکې روزګار وکړي. نو زه دا مطالبه کوم دی حکومت نه چې داسې یو ځای چې هغه متنازع جوړیږي دا غین داخله چې هغه زمونږ د علاقې او د کلتور خلاف هم دی او زمونږ ته بیستری جوړیږي.
د باډي یو ځوان علي اختر پر دی وای چې دی زینا د دوی د کورونو بیستری کیږي.
دا هوټل دومره په غاټ طرز باندې جوړیږي چې پداب کې د مونږ مقامی خلک چې دی داغینه
نه هیڅ قسمه استفاده نشي کولای. د ځوانانو د غوښتنې دي چې څومره پیسې په دغه ټل باندې لګیږي نو په کور دادو چې دا پیسې د مونږ په ایجوکیشن سیکټر کې ولګي یا د مونږ په هیلث سیکټر کې ولګي.
د خیبر باډې نه منتخب شوی د کمی اسمبلی غړی اقبال پردی وای دوی په دې لټ کې صوبایي حکومت سره رابطه کړي او د قوم اندېښنې ورته وړاندې کړي دي. د خیبر پختونخوا گورنر او صوبایي وزیرانو د نورو قبایلي ضلعو ترڅنګ د باډې د بیسی بابا غر دوره هم کړې وه او هلته یې د سیلګرۍ یو ځای جوړولو تابع کړی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور پا پی خبر کے دماغ سبخین یو نیمہ بجے شوا دا فرخند اسد نبلن خبرو نوارو.
د پاکستان د پوز ویان میجر جنرل آصف غفور پرون پر اول پنده کې خبريالانو ته وویل چې که د هند لوري حمله وشي نو له دې سره به په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې هم اغیزمنې شي او زیاتې کړه. په داسې صورت کې به دوی لومړی د پاکستان دفاع کوي او نور کارونه به شاته پرېږدي. تېره ورځ د پنجاب صوبې په بهاولپور کې حکومتي چارواکو د ناقانونه ګرځول شوي وسله والې ډلې جیش محمد د مرکزي مدرسې کنټرول په خپلو لاسو کې اخیستې. د پنجاب صوبې د داخله چارو وزارت ویان ویلي دغه مدرسې ورسره د جماعت منتظر زمین یې هم بدل کړی دی. چارواکي وایي نن سهار شمالي وزیرستان میرلي کې د امنیتي سرتیرو په ګاډي د سړک غاړې ښخ کړل شوی ریموټ کنټرول بمی چاودنه شوی ده چې پکې درې سرتیري ژوبل شوي دي. کاری سیف الله چې ځان د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې بیان بولي د برید ذمواري منلې ده. د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر وایي چې قبایلي ضلعو کې به راتلونکې شپه په میاشتو کې تر لسو ارب روپو یو شمېر پرمختیايي منصوبې سرته رسوي. د پېښور حیات آباد په آیم ساینسز کې د یو پروګرام وروسته صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه مشال ریډیو ته وویل د قبایلي ضلعو پرمختګ ته خاص پام کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داودزی وایي د ملګرو ملتونو د سیکیورټي کونسل د بندیزونو له لسټه د طالبانو د ځینو مشرانو د نومونو ویستلو غوښتنه باید د افغانستان د حکومت له لوري وشي. د سودان ولسمشر په هیواد کې د یو کال لپاره ایمرجنسی لګولې حکومت یې ختم کړي. عمر البشیر دا اعلان د هغه د دیرش کلنې واکمنۍ خلاف د پورته شوو مظاهرو وروسته کړی دی. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د هند او پاکستان موقف یو خطرناک حالت بللی او خبرداری ورکړی چې هند په لانجمن کشمیر سیمه کې پر خپلو عسکرو د برید وروسته د یو سخت ځواب په ورکولو غور کوي. او د فرانس پوځ وایي هوایي ځواک یې د مالی په ټمبکټو کې په هوایي ځمکنیو حملو کې د القاعده یو هم مشهر وجلې دي.
لند خبرونه د فرخنده اسد نواره د لوریدونکو وخت شو دي. استونیس خبرونه سندره جادوګری په نننه خبرونه کې د نومیالی افغان سندرغاړي میرمن پرستو سندره او دغه د شوند او هنر حال تاسو ته درکو. د خبرونه زم همکار هارون بچا جوړ کړی راځي چې ورته وښه.
سلیم شایز هارون بچای مرودن کو او د مشال رادیو سندره جادوګری خبرونه می درته راوړی. د دې ونه په خبرونه کې د نومیالی افغان سندرغاړي میرمن پرستو د ژوند د هنر مختصر حال او د غیڅو مشهورې سندرې اورو. نوموړی په کابل کې زیږیدلې او هم هلته د خونځي زده کړې کړې او وروسته د افغانستان له ملي رادیو ټلویزیون سندرې خبرې شوې. پرستو دری ژبه دا زیاتره سندرې هم په دری ژبه ویلي خو یو شمېر پښتو سندرې هم ویلي چې خلکو خوښي کړې دي.
Yeah.
په کابل کې سندرغاړی او شاعر او لیکوال فضل الرحمن وحدت چې د افغان سندرغاړو پر ژوند او هنر یې وخت په وخت لیکنې کړې دي د میرمن پرستو د زوکړې د نیټې او د هغې د کورنۍ په اړه دا معلومات راکوي.
اصلا دا د کابل وه، د کابل د خیالي شمس د منطقې وه. دا په 1340 هجري شمسي کال کې زیږېدلې ده چې اوس یې عمر تقریبا 50 کلو دی. خپل اصلي نوم یې نوریا دی او د پلار نوم یې جمعه خان دی. او په 1242 کال کې د رحیم مهریار سره واده شوی دی چې د رحیم مهریار سره جوړې تقریبا 40 سندرې لري. د دوی د ازدواج نن بیا سمره د دوی درې لونې او یو زوی دی چې هغه لونو د جملې نه یوه لورې د شبانۍ په نامه باندې هغه موسیقي ته مخه کړې ده چې اوس هغه هم هنرمنده ده. تقریبا د ځوانۍ په وخت کې موسیقي ته مخه شوې ده او د استاد خیال شاګرد وه. د استاد رفیظ الله خیال تر نظارت او رهنمایی لاندې هغه د خپل موسیقي کار په مخ وړو. حتی د رحیم مهریار سره چې واده هم وشو هم د استاد خیال د زده کړې نه استفاده کوله او د هغې د رهنمایۍ نه ګټه اخیستله.
سندرغاړی او لیکوال فضل الرحمن وحدت وایي میرمن پرستو یو وخت له خپلې کورنۍ سره یو ځای جرمني ته کډه شوه او له خپل میړه رحیم مهریار سره چې هغه هم پیژندل شوی سندرغاړی و یې خپلو ګډو هنري کارونو ته دوام ورکړ. د وحدت په خبره د پرستو پښتو سندرې او یو شمېر هغه چې په دري ژبه یې له رحیم مهریار سره جوړه ویلې وې خورا زیاتې مشهورې شوې.
تقریبا په 1989 کال کې بیا د وطن نه مهاجر شول آلمان ته ولاړل. دوی بودوباش په آلمان کې او ټول فامیل سره تللي وو تر هغه وخته پورې چې په 1989 کال کې رحیم مهریار په حق ورسېده. بیا دا بېرته خپل وطن ته راغله او خپل هنري فعالیت یې په تنهایي صورت سره دغه کو په مخ بوته. د دوی کورنۍ هنري کورنۍ نه فقط دا پکې هنرمنده وه. رحیم مهریار هم د افغانستان ډېر تکړه او مشهور هنرمند و. تقریبا سل یو نیم سل سندرې دا په آرشیف د راډیو ملي راډیو تلویزیون کې لري چې د پرستو سره چې څه وخت واده شوی دی نو د هغې سره شل سندرې دوی دوګانه لري چون زمانگا طولنا دا غصیده چی محلی سندرو سر زیاد علاقه داری یا هنرمند چی براوزی نو شروعات دا محلی سندرو نوی نو دی محلی سندرین بیلی غزلین بیلی دی او کلاسیکل سندرین بیلی دی دری که زیاد میلی یا فارسی که زیاد میلی دا دا فارسی جی به سندرگاری و او بعض وقتی پختو سندری هم بیلی دی لکه یا سندر خود تاثرم شاید وی پاشوکی که هم گلی وی هم جنگو نجانانا محفلونو تا بام زیاد تا دعواتی دلا اکثر سندر دیدی دری دی دری سندر باندې زیاد شهرت ته ورسید تو ولی زه دونه فکر کوم چې دا سندر چې ما اوس درته یاد کړل په دې سندر کې زیاد شهرت لاسته راوړی دی او بیا د نوی مهریار سره چې دوګانه سندرې ویلی دي هغه هم شیر و شکر هم ویلی دي او فارسی هم ویلی دي هغو هم زیاد شهرت ورکړی دی
فضل الرحمن وحدت چې پرستوی له نږدې لیدلې وایي نوموړي ته افغان دولت جایزې او انعامونه هم ورکړي دي. وحدت زیاتوي پرستو د یو ښه هنري شخصیت څښتنه ده.
لارشیف کې خوشحال سندرې خو رحیم میریار سره جوړوي لري که نه دوګانه سندرې لري مخکې د دې نه هم فکر کوم چې تر دېرشو څلوېښتو سندرو پورې نورې هم لري تنهایي سندرې هنری سفرونه هم کړی دي د دغه سره رحیم میریا سره زیات سفرونه شوي دي آلمان ته خو مهاجره شوي ده مخکې د هغه نه شوروي ته سفرونه کړي دي هندوستان ته سفرونه شوي دي تاجکستان ته ازبکستان ته بعضې نورو مملکتونو ته فیستیوالونو ته هنري سفرونه زیات شوي دي د افغانستان د حکومت لخوا تقدیرنامې اخیستې دي تحسیننامې اخیستې دي تشویق شوې ده په هغه خپل وخت کې تشویق شوې ده دا چې وروسته پس د میړه د مرګ نه دلته راغلې ده بیا هم تشویق شوې ده او دا چې تو امکان دې درلوده چې د تشویق په خاطر باندې د استادې لقب هم ورکړل شوی وی خو هغه مسله پاتې ده تر اوسه پورې د خپل لورې د شبانې په نامه باندې د همدې لار تعقیبوي د عین د هغې په شکل سندرې وایي کوشش همدا نه چې دغه خپل مور هنر ژوندی وساتي او په همدغه لاره باندې په مخ لاړه شي. نور داسې څوک نشته دی. دا چې وروسته راغلی ده دومره موقع نه ده برابره شوې چې ورسره مې لیدلی نه او مخکې د هغې نه خو م سره شریک کنسرتونه لرل، شریک برنامې م لرلې د تلویزیون لخوا. نو د هغو هنر ډېر د ستایلو وړ هنر و، ډېر ښه ترون شخصیت یې لرم، هنري شخصیت یې لرم، ښه اخلاقي کرکټر یې، ډېر ښه درون کرکټر یې لرم، هنري اخلاق ورسره بېخي مکمل کامل و.
اوریدونکو د مشال رادیو په سندره جادوګری خبرونه کې مو د میرمن پرستو په غږ د پښتو د سندره ووري ده. نومیالی سندرغاړی او موسیقار استاد ګلزمان وایي میرمن پرستو له پخوا راهیسې پیژني او هم دی او چې نوموړی یې د افغانستان ملي رادیو ته معرفي کړه. استاد زیاتوي د پرستو اواز ښکلی و او ژر یې د افغاني موسیقۍ په ډګر کې ځان ته ځای جوړ کړ.
افغانستان میں نہ تلوک جو خیال پا نہ دیکھ کو ماں سے لگنی دیو دیو دا تو سن کیوا دا دیو کا بولنا ماں سندری نہ سکلی دیو کے گن میں جو خبر سے کوئی جالتا دا دا اور دا کورت مات وی کی زغوان تے سندری ہوا دی ہم دا سرا دیو تھا اور وہ سن جانا کیا دی کم پر رادیو کنا پر دی تھی نو دا یوا دے خلو سندرو کی دے خوان را گئی او وقت سے جانا کیا دے کم پر خانہ منا سے سر زنی ہوا
نسرو اے سنو
استاد ګلزمان وای پرستو ته د اغه د پښتو سندرو لپاره یو شمیر کمپوزونه ورکړی دي. د په وینا د نورو یو شمیر افغان خزینه سندرغاړو په څیر میرمن پرستو هم د افغانستان موسیقۍ ته د قدر وړ خدمت کړی دی.
ما ته خیال څه وې چې یو پښتو سندر جوړ کړم. خدای څنګه چې ما یو پښتو سندر او ته جوړ کړم. د روز ورځې تر ګل می سمره خان چې راځه کوم واینه خزینه چې دا نو ته جوړ کړم. خدای څنګه چې دلې ډېر مخ لاړه. دې ټول سندرغاړو څو دې سره څنګه ده چې یو کمپوز دو کمپوز منور او ته جوړ کړم. دې پښتو اگر از جانانا و حبیجان را کلی دیر کلی سندری و را گلناری دیر دیر نه را سندری و را خیال استاد یا بل کنکلون تا جو که دی پختو دیر یو لکب واقعی چیده دی پختو و نر روی سندرگاری سندری وای بود منو وای یه مرگی دخو خشورت خمانده و خشورت رو این مون که جنا کیارم که مثال نغمه ده مثال کمال گلا پختو که و داسې یو خره دی لاره په دغه دی ها دې خدمت کړه یاره چې زه ګورم ما تیر کده کې ټول
د سندرغاړي میرمن پرستو د ژوند او هنر په اړه مو د افغانستان د دوه تنو مشرانو سندرغاړو خبرې واورېدې. نوموړی له خپلو اولادو سره یو ځای په جرمني کې اوسي خو کله ناکله کابل ته هم ځي او نوې سندرې جوړوي. هڅه مو وکړه چې میرمن پیدا او پر هنري کارونو خبرې ورسره وکړو خو بریالي نشو. د خبرونې په پای کې اوریدونکو د میرمن پرستو له یوې بلې پښتو سندرې هم خوند واخلئ. زه هارون باچا درنه اجازه غواړم. په مخامخه